بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو هر چیری چې اساس مر سلامونه ونی کې هلی ومنه د تهران رادیو لمازګرنې وساته خبرونه سره زالی اصغر ابدی سره د خپل گران همکار غلی فاطمی سره ساسو درنه حضور ته حاضر سیو. نن د پنځشنبه ورځ د 1402 مریض کال د سنبولې یادوج د میاشتې 14 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1443 قمري کال د سفر د میاشتې 23 نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سرسم د خبرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د فلسطینیانو په حق کې د نتانیاهو د ترهګرۍ کابینې د تاوتریخوالو د پایلو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم د شیر او شکر په زړه پورې خپرونه درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم په ایران کې د جیټ د واړه انجن د جوړېدو په هکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د تلپاته وژمې خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. پښتو نه نیویات یاهو ډاټ کام زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په ایران کې د بلوا جوړولو لپاره د غربي هوادونو د دسیسې په اکله د ولسمشر رئیسی خبرداری. د ایران او عربستان ترمنځ د اړیکو له رغېدو د ملګرو ملتونو هرکلی. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ضرورت د اسلامي ملګرتیا سازمان ټینګار، او د عربو هیوادونو په ګډو اقداماتو باندې د سوریه د خارجه وزیر ټینګار.
اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران ولسمشر ویلي چې ایران په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي ډګرونو کې په چټکۍ سره د پرمختګ په حال کې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د چهارشنبه په ورځ له یو شمېر عالمانو سره په کتنه کې د دې په بیانولو چې دښمنانو د ایران له پرمختګ څخه د مخنیوي لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې وویل، دښمنانو چې ولي د ایران اقتصادي بندیزونه او فشارونه په فرصتونو بدلوي او د نورو لسون لپاره سیمبول ګرځېدلی دی او د پرمختګ په لور درومي، نو بیا د بلواو د جوړولو هڅې پیل کړې. ولسمشر رئیسی جوته کړه، د نن سبا جنگ د ارادې جنگ دی، او دښمن غواړي په رسندوی ډګر کې په دروغو تبلیغاتو سره خپله اراده په موږ باندې وتپي. لیکن د ایران ولس لکه څرنګه چې له دې مخکې د دښمن په دیسو بریالی سوی و، دا ځلې به هم بریالی سي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ایران او عربستان ترمنځ د اړیکو له رغېدو او د سفیرانو له تبادلې څخه هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرحان حق تیره ورځ خبریالانو ته وویل، موږ د عربستان او ایران او نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له رغېدو څخه هرکلی کوو. فرحان حق زیاته کړه، زموږ له نظره د ایران او عربستان سعودي ترمنځ د اړیکو رغېده یو مثبت او مخ په وړاندې ګام دی. ریاست د ایران د سفیر علي رضایی نیتی له سفر سره مهاله ټاکل شوې ده. د عربستان سفیر عبدالله الانزی هم تهران ته راشي. دواړه هیوادونه له 2 کلونو وروسته خپلې اړیکې رغی کړي دي. علي رضا عنایتي له دې مخکې په کویټ کې د ایران سفیر پاتې شوی و. الانزی هم یو سیاسي او اقتصادي شخصیت دی چې له دې مخکې په عمان کې د عربستان سفیر پاتې شوی دی.
د اسلامي همکارۍ سازمان یو ځلی بیا تر ماسټرۍ او له هغه لوړو زده کړو پورې د افغان نجونو او هلکانو د تعلیم په ضرورت باندې ټینګار کړی دی. طالبان په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته له شپږمې ټولګۍ نه بره د نجونو په تعلیم بندیز ولګولو او د نړیوالې ټولنې له فشارونو سربیره لا هم پوهنتونونه او ښوونځی په دغه هیواد کې د نجونو په مخ نه دي پرانیستل سوي. دا والا راپور سره سم د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوی چې کابل ته راغلی دی د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د معارف او لوړو زده کړو له وزیر سره تر کتنې وروسته د یوې اعلامیې په صادرولو سره په لومړني او لوړو سبیو کې د نجونو او ښځو د تحصیلاتو په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو په ضرورت ټینګار کړی. دا په داسې حال کې دی چې طالب چارواکو په ځلونو ویلي دي چې د نجونو او ښځو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو په خلاصولو کار روان دی، خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدام نه دی ترسره سوی.
د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان د پاکستان د لومړي وزیر د خبرو په غبرګون کې ادعا وکړه چې امریکا په افغانستان کې هیڅ ډول وسلې نه دی پریښي او د پاکستان خبرې بې ځایه دي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ادعا وکړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له راوتلو سره امهاله محدود وسلې پاتې وي چې هغه هم د امریکایي ځواکونو له لورې له کاره غورځول شوي او یا ورانې شوي وي. په وروستیو ورځو کې وړمه ورځ د پاکستان لومړي وزیر انور حق کاکړ ویلي و چې له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه تر وتلو وروسته په پاکستان کې جنګېدونکو ډلو ته د امریکایي ځواکونو وسلې په لاس ورغلي چې ورسره د هغوی جنګي ځواک پیاوړی شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د پاکستان د لومړي وزیر خبرې رد کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پا پاکستان کې د ترورستي بریدونه زیات شوې دي.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د دې په بیانولو چې د عربي وادونو ملي امنیت له یو بل سره تړلی او د ویشلو وړ نه دی ټینګار وکړ چې د لویدیځوالو له ګواښونو سره مقابله د عربو هیوادونو ګډو اقداماتو ته اړمن دی. د سوریې د دولتي رسنۍ سانا له راپور سره سم د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل المقداد په مصر کې د عربي اتحادیې د شورا په غونډه کې وویل د عربو هیوادونو په وړاندې ننګونې من جمله د هغوی په کورنیو چارو کې د بهرنیانو لاسوهنې پوځي بریدونه د بهرنیانو له لورې د عربو هیوادونو د ځمکو لاندې کول تروریزم بېوزلي او ورته نورو ستونزو سره د مقابلې لپاره عربي هیوادونه باید ګډو اقداماتو ته لاس پورې کړي. المقداد زیاته کړه سوریه د خپلې واکمنۍ خپلواکۍ وحدت ځمکنۍ بشپړتیا او د لاسوهنې په وړاندې مقابلې ته ژمنه ده او په دې زمینه کې د عربي اتحادیې د شورا له کمیټې سره همکاري کوي. د سوریه خارجه وزیر جوته کړې چې موږ د سوریه له ولس څخه په ملاتړ کې او د جنگ په پایلو د بریا او د سوریه د نیول سوي سیمو په خوشي کولو د عربي وادونو د ورورولۍ رول ته اهمیت ورکوو او تاکید ورباندې کوو. د سوریه بحران په 2011 میلادي کال کې د امریکې په ملاتړ د تراکرو په پراخ یرغل سره پیل سو، څو د اسرائیل د رژیم په ګټه سیمه ییزو انډولونو کې بدلون راسي، خو د سوریه پوځ د ایران او روسیه په ملاتړ داعش ته ماته ورکړه او د امریکا دسیسه یې شنډه کړه.
د اسلامي جهاد د غورزنګ ویان په قدس شریف کې د سهیونستانو پر ضد فلسطینی مقاومتي ډلو د عملیاتونو په ستایلو سره د سهیونستي رژیم ترورستي اقداماتو ته ځواب د فلسطینی ولس طبیعي حق وباله. تیره ورځ د قدس په زاړه ښار کې یو فلسطینی مبارز په چاړې سره دریو سهیونستانو ته مرګ ژوبله واړوله. د فلسطین د اسلامي جهاد د غورزنګ ویان ویل فلسطینی ولس حق لري د تیریو په وړاندې ودرېږي او د نیواکر رژیم د سربازانو تیریو او وژلو ته ځواب ورکړي. په دې وروستیو ورځو کې په نیواکي فلسطین کې د نتنیاهو د توندلارې کابینې او د اپوزیسیون ترمنځ اختلافات سخت زیات شوی تر دې حده چې سهیونستي رژیم د پاشلتیا په لور بېولی دی. د دې په ترڅ کې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې فلسطینی مبارزینو چې ډول ډول وسلو ته لاس موندلی د سهیونستانو د بېشمیرو جنایتونو په وړاندې د سهیونستانو باندې خپل بریدونه زیات کړي دي.
د ماشومانو د ساتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې سیف د چلډرن ویلي چې اوسمهال افغانستان په سخت وضعیت کې دی او نړیواله ټولنه باید ورته شان نکړي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر ارشد ملک په یوه خبري په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان د وچکالۍ پرله پسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي موادو او اوبو ته لاسرسی سخت سوی. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر منو اوریدونکو، د فلسطینیانو په ضد د تاوتریخوالو د زیاتېدو د پایلو پاکله نتنیاهو ته د سیونیستي رژیم د امنیتي ارګانونو خبرداری زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د سیونیستي رژیم امنیتي ارګانونو چارواکو د فلسطینیانو په ضد د نتنیاهو د توکمپالی او توندلارې کابینې له لوري د تاوتریخوالو د دوام د پایلو پاکله سختې خبرداری ورکړی دي. په نیوه کې فلسطین کې د نتنیاهو او د هغه د توندلارې کابینې له واکمنېدو څخه نهه میاشتې تیریږي. د کورنیو تاوتریخوالو اختلافاتو ماسیوه په دغه موده کې په فلسطینیانو باندې د سیونیستانو بریدونه او تاوتریخجن اقدامات هم سخت زیات سوي دي. د فلسطینی اسیرانو موسسې اعلان وکړ چې د روان کال له لومړۍ راهیسې 15,000 نه زیات فلسطینیان د سیونیستي رژیم له لورې نیول سوي او زندانیان سوي دي. همدارنګه د نتنیاهو له واکمنېدو راهیسې د فلسطیني شهیدانو شمیر هم په بې مخینې توګه زیات سوی دی. د دغه حالاتو په دوام سره سیونیستي چارواکو او همدارنګه د دې رژیم امنیتي ارګانونو د فلسطینیانو په ضد د تاوتریخوالو د زیاتوالي د پایلو په هکله خبرداری ورکړی دی. د سیونیستي رژیم د استخباراتي ادارې موساد مخکنی مشر تامیر پاردو د فلسطینیانو په ضد په ځانګړي توګه د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په ضد د تاوتریخوالو په زیاتوالي نیوکې کړي او هغه یې اپارتاید بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې د سیونیستي رژیم د اپارتاید په وړاندې د فلسطیني مبارزانو استشهادي عملیاتونه هم په زیاتېدو دي او سیونیستي امنیتي ارګانونه د سیونیستي ښارګوټو او په ځانګړې توګه د اردن په لویدیځه غاړه کې د سیونیستانو په وړاندې له مخ په زیاتېدو امنیتي ګواښونو څخه اندېښمن سوي دي. د سیونیستي رژیم د جنګ وزارت چارواکو د فلسطیني اسیرانو په ضد د دې رژیم د توندلاري وزیر ایتمار بن ګویر د سخت اقداماتو د امله د امنیتي بحران د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړی دی. هغوی وایي چې د توندلاري کابینې د سخت اقداماتو د امله حالات داسې دي لکه چې په یوه لاس کې دي د اورو ډبه وي او اور شیندي او بیا په بل لاس کې ورسره د اور د ختمولو سازو سامان وي، یعنی ټوله سیمه به په اور کې وسوځي. تیره ورځ د سیونستانو د جنایتو په ځواب کې په نیواکې قدس کې یوه 12 کلن فلسطینی ځوان په چړې سره دریو سیونستان ته مرګ ژوبله واړوله او له سیمې وتښتېده چې سیونستانو یې لا هم په نیولو بریالي سوي نه دي. د حماس د غورځنګ ویاند محمد حماده په ټینګار سره ویلي چې دغه برید د سیونستانو د جنایاتو او اشغال په وړاندې یو طبیعي ځواب دی. سیونستان په الاقصی بریدونه کوي، د فلسطینیانو کورونه ورانوي او په فلسطینی میرمنو تیری کوي، نو د فلسطینی ځوانانو دغه ډول بریدونه یو طبیعي غبرګون دی. دې سره هممهاله د سیونیستي رژیم رسنیو اعلان وکړ چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې 6 سیونیستان هلاک سوي او 109 تنه هم ټپیان سوي دي. سیونیستي ورځپاڼې ماریو د نیواکې فلسطین حالات کړکېچن بللی او لیکي په نیواکې فلسطین کې له دوهمې انتفاضې را په دېخوا دا شان حالات مخینه درلودلې نه ده. روان کال په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو سخت کال دی. ورځپاڼه په دوام کې زیاتوي چې په سیونیستانو باندې اکثره خونړي بریدونه له جنین او نابلس سیمو څخه ترسره کیږي، لیکن اوس دغه بریدونه د اردن د سیند په ټولو سیمو کې ترسره سوي او پراختیا موندلې ده. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د شیر او شکر په زړه پورې خبرونه درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم په ایران کې د جیټ د واړه انجن د جوړېدو په هکله یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/psis موږ د پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashto@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو، او په لوی خدای مو سپارو.
شیر و شکر
ګلون اوریدونکو او د شیر او شکر د پروګرام مینوالو، زموږ د مینې او اخلاص ته د سلامونه ومنه. د فارسی ژبې د زده کړې د پروګرام شیر او شکر له یوې بلې برخې سره ز دورانه او زما ګرانه همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې پروګرام کې یو بل ادبي سیر در پیژنو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرې. دوستانو، په دې پروګرام کې د پنځمې قمری پیړۍ د عالم، ادیب او مشهور عارف او صوفي خواجه عبدالله انصاری چې په پیر هرات مشهور دی، لژوند او شخصیت سره مو بلدو. خواجه عبدالله انصاری د فارسی د ادب او عرفان یو وتلې څېره، او د ادبیاتو په تاریخ کې د مسجع نثر له مخکښانو دی. یو لوی عالم او تکړه عارف چې صوفیانه افکار او حکیمانه لیدتوګی یې همیشه د پام وړ پاتې شوی، او لمنځونه یې ډېر پلویان لري. شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبدالله بن ابی منصور محمد چې په پیر هرات پیر انصار انصاری حروی او خواجه عبدالله انصاری مشهور دی، ادیب، شاعر، عالم، عارف، محدث، د قرآن مفسر، ویناوال، د اخلاقو استاد وو چې په څلورمه او پنځمه قمری پیړۍ کې یې ژوند کاوه. د خواجه عبدالله انصاری کورنۍ نوم له انصار اخستل شوی چې په مدینه کې د پیغمبر ملګری وو، او هغه خپل شجره د خزرج قبیلې د پیغمبر صحابي ابو ایوب خالد بن زید انصاری ته رسوي چې یو مشهور صحابي دی. د خواجه عبدالله انصاری وړوکوالی د پلار له کوچې دورسته په فقر او سختۍ کې تیر شو. د هغه سرپرستی په دغه وخت کې مشهور صوفي شیخ امو په غاړه درلوده، او په خواجه غلطان ولی مشهور شیخ یحیی ابن عمار سجستانی او عبدالله محمد تاقی سجستانی حروی سره د قرآن او حدیثو زده کړې ته دوام ورکړ. له هغه د پاتې خبرو په اساس هغه د فارسی او یا زره بیت شعرونه او د عربی یو لک شعرونه حفظ کړي وو. خواجه عبدالله انصاری په فارسی ژبه کې زیاتره په ننګ او آهنګ لرونکي شعر او نثر مشهور دی. د هغه په اثارو کې مناجات نامه یا الهی نامه، طبقات الصوفیه او صد میدان زیات مشهور دي. هغه مناجات چې په خایسته او مسجع نثر او ښکلي آهنګ سره په درې ژبه لیکل شوی او د مناجات نامې په نوم ټولګي کې راغون شوی دي. د هغه د مناجات نامې پښتو ژباړه د افغانستان تکړه لیکوال استاد حبیب الله رفیع کړی ده. ګرون اوریدونکو، اوس راځو د فارسی ژبې د زده کړې برخې ته، او ځینې ټکي در اورو په غور سره یې ووره او ذهن ته یې وسپاره.
تکلیف،
مشک،
مدرسه،
مدرسه یا خوونځی.
تکلیف مدرسه،
د خوونځی مشک.
هفته،
اونه یا هفته.
آینده،
راتلونکه.
تحقیق،
تحقیق.
ادیب،
ادیب.
برای،
لپارا.
مشهور،
مشهور یا نامتو.
در مورد،
پا بارک یا پا اڑا.
24،
سلور ویشت.
چه کسی،
سوک.
موضوع،
موضوع.
عارف،
عارف.
چیست،
صدا یا صده.
دو،
دو.
راز و نیاز،
راز و نیاز.
عرفان،
عرفان.
خدا،
خدای.
تصوف،
تصوف.
مناجات،
مناجات یا لمنز. عزیزانو، اوس لخپل پلار سره د ریحانی خبرو ته پام وکړئ. هغوی د خواجه عبدالله انصاری په اړه له یو بل سره خبرې کوي.
ریحانه: پدر، تکلیف مدرسه مان برای هفته آینده تحقیق در مورد پیر هرات است. پیر هرات لقب چه کسی است؟
ریحانا: پلارا، راتلون که اونه زمون ده خوانزی مشک ده پیر هرات پا اړه تحقیق ده. پیر هرات ده چه لقب ده؟
پدر: دخترم، پیر هرات یکی از لقبهای خواجه عبدالله انصاری، عارف و ادیب بزرگ فارسی زبان است.
پلاریوی لوره، پیر هرات دا لوی فارسی ژبه ادب او عارف خواجه عبدالله انصاری یو لقب ده.
ریحانه: آیا او القاب دیگری هم دارد؟
ریحانه: آیا هغا نور القاب هم لری؟
پدر: پیر انصار هم یکی دیگر از القاب این شاعر و نویسنده است.
پلار: پیر انصار هم دغه شاعر او لیکوال یو بل لقب ده.
ریحانه: پیر انصار چه آثاری دارد؟
ریحانه: پیر انصار کم آثار لری؟
پدر: گفته می شود پیر هرات بیش از 24 اثر داشته است که در میان آنها صد میدان و الهی نامه بسیار مشهور هستند.
پلار: ویل کیگی چه پیر هرات تر سلور ویشت و زیاد آثار لرلی چه پکه صد میدان او الهی نامه دیر مشهور دی.
ریحانه: پدر، موضوع این دو اثر چیست؟
ریحانه: پلارا، د دغه دوو کتابونو موضوع څه ده؟
پدر: صد میدان در مورد عرفان و تصوف است. الهی نامه یا مناجات نامه هم مناجات و راز و نیاز با خداست.
پلار: صد میدان د عرفان او تصوف په اړه ده. الهی نامه یا مناجات نامه هم لمنزونه او لخده سره راز و نیاز ده. گرو نوریدون کو دا چه تردیده ممو لمون سر ملگرتیا وکړه. ډیره مننه کوو. اوس د خواجه عبدالله انصاری سو شعرونه در اورو.
گر درد دهد به ما و گر راحت دوست، از دوست هر آن چیز که آید نیکوست.
که دردون را رسیگی کراحت، چلا دوست را رسیگی ده رحمت.
ما را نبود نظر به خوبی و بدی، مقصود رضای او خوشنودی اوست.
فرق نکا که خوبی ده که بدی ده، بس مقصد ده غرزا او خوشنودی ده. گرون اوریدونکو، ستاسو ډیره ډیره مننه کوو چې تر دې دمه مو لمونږ سره ملګرتیا وکړه. د خبرونې په پای کې د ایرانی هنرمند راغب په غږ د خواجه عبدالله انصاری یو منظر ته وړاندې کیږي.
الله از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکنم فرق به حالم، چه برانی چه بخانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی. نه من تانی که برانی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تانی که گدا
محترم اوریدونکو، په همدې سره د شیر او شکر پروګرام پای ته رسیږي. تر بل پروګرام له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.
خدا حافظ.
دفاعی توان منه
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ نیکی هیلې او توده سلامونه قبول کړای. اوس زه صادق حسین خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د تولو د منی جیټ انجن په حق لا ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
ګران دوستانو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو. د ډول ډول پایلټ لرونکو، بې پایلټ الوتکو او د کروز توغندیو د جوړولو په زمینه کې د ایران د دفاعي صنعت لوړو ګامونو ته په پام سره دغه ضرورت شته چې د دوی د انجنونو او موټرونو د جوړېدو په زمینه کې هم یو لړ اقدامات ترسره شي. دغه موضوع په ایجنډا کې شامل شو او په لنډه موده کې ډېرې ښې نتیجې هم لاسته راغلې. له مایکرو جیټ انجنونو رانیولې تر سترو او قدرت لرونکو انجنونو پورې د الوتکو د انجنونو جوړول لوړې پوهې ته اړتیا لري او دغه کارونه دقیقو محاسباتو ته ضرورت لري او دغه محاسبات په نظری ډول له پرمختللو کمپیوټرونو څخه په استفادې کولو سره ترسره شوي دي او په نتیجه کې به په عملی ډول اړومبه د انجن د آزموینې په پلیټ فارمونو او ورپسې د ډول ډول الوتکو او د بی پایلټ الوتکو او د کروز توغندیو په کارولو سره ځان وخی. نو ځکه خو د هر ډول نوې الوتکې، بی پایلټ الوتکې او د کروز توغندیو تولیدول زیات وخت ته ضرورت لري. مینی جیټ انجن په پیچلې ټکنالوژۍ سره د بیلابیلو الوتکو د ضرورت وړ یو انجن دی او د نړۍ محدود شمیر هیوادونه د دغو انجنونو د جوړولو ټکنالوژي لري. له 1400 هجری لمریز کال څخه د ایران دفاعي صنعت د طلوع څلور مینی جیټ انجنونو په جوړولو سره چې د کروز توغندیو او د بی پایلټ الوتکو د جوړولو لپاره کارول کیږي د الوتکو د انجنونو د جوړونکو شرکتونو په لیکه کې راغی. وروسته د دغه انجن پر مختللې بیلګې په تیره بیا د طلوع 15 انجن هم جوړ شول. د ټوربو جیټ انجنونو د جوړولو په ډګر کې د طلوع د انجنونو له کورنۍ وروسته د جنگي او د روزنې په الوتکو کې د استفادې لپاره د اوج انجن جوړول دي.
قدرمن اوریدونکو، د ایران د الوتکو د جوړونې د شرکت د طلوع څلور انجن د جوړونې د پروژې مسؤول محمد رضا سعیدی د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په دریمه نیټه د کیش د هوایی نندرتون په څنډه کې په دې خبر سره چې په ایران کې د مینی جیټ انجن د ازمایشي طرحې او د تولید له څلورو کلونو وروسته دغه انجنونه په زیات شمیر کې جوړ شوي دي وویل. د مینی جیټ انجن چې طلوع څلور نومول شوی دی، دا پورټا انجینرۍ له لارې جوړ شوی او حاضر دمه د دغه انجن ټولې پرزې د ایران د الوتکو د جوړونکي شرکت اړوند د ټرباین د انجنونو او د قطعاتو او د پرزو د جوړونې د صنعت په شرکت کې د ایران د متخصصانو په لاس جوړیږي. د ایران د الوتکو د جوړونې په شرکت کې جوړ شوی مینی جیټ انجن د فارس خلیج په دوهم نړیوال نندارتون کې د ایران په کیس جزیرې کې نندارې ته وړاندې شو. د ایران د الوتکو د جوړونې د شرکت د طلوع څلور انجن د جوړونې د پروژې مسؤول محمد رضا سعیدی وویل د طلوع 15 په نوم سره لا پرمختللې مینی جیټ انجن هم د ټرباین انجنونو د پرزو د جوړولو د صنعت په شرکت کې د طرحې په حال کې دي. دغه راز د ایران د الوتکو د صنایعو د شرکت د پلان او د طرحې مسؤول جواد یګنه هم د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15 نیټه وویل د ایران د الوتکو د صنایعو شرکت به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې د بی پایلوټ الوتکو لپاره د طلوع 15 جیټ مایکرو انجنونه جوړ کړي. هغه زیاته کړه د ایران د الوتکو د صنایعو شرکت د طلوع 15 په نوم د انجن د طرحې کولو په حال کې دی چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د دغه انجن د جوړېدا په زمینه کې ځان بسنې ته ورسیږي. د ایران د الوتکو د جوړونې د شرکت د طلوع څلور انجن د جوړونې د پروژې مسؤول محمد رضا سعیدی وویل په ایران کې د جیټ انجنونو په جوړولو سره مو ثابته کړه چې کولی شو د ایران د کارپیژاندو په نیپوهې باندې تکیه سره د دغه محصول په تولیدولو کې ځان بسنې ته ورسیږو.
ګرانو دوستانو، کابو شل کاله کېږي چې د ایران د دفاعي صنایعو متخصصانو د مینی جیټ انجن په جوړولو سره چې طلوع څلور نوم لري بریالي شوي دي چې د ایران وسلوال ځواکونه او د صنعت نورې برخې په دې زمینه کې د دغه محصول په تولیدولو کې ځان بسیاینې ته ورسوي او د طلوع 15 په شان د هغه نور ماډلونه هم د تولید په پړاوونو کې دي. د ایران متخصصانو د طلوع څلور د مایکرو جیټ انجن د فرانسې د TR 2004 او یا انجن پر اساس چې د ایم کیو ایم یو سلو ډوله نوی بے پیلټه الوتکو په جوړولو کې استفاده کېده، ډیزاین او تولید کې. د فرانسې دغه انجن بیلابیل ډولونه لري، خو د دوه ٹی آر یو سل شپیته 2004 او یا یم ډوله انجن د ایران د تولو څلور ډوله انجن سره ډیر ورته والی او شباهت لري. ٹی آر یو سل شپیته 2004 او یا انجن یو درې اړخیزه مایکرو جیټ دی چې درې محوري کمپریسرونه، د اور یوه محفظه او یو ټربائن لري. درې دیرش سینٹی میٹرا قطر، یو سل سلیرش سینٹی میٹرا اگد والے او یو شپیت کلوگرام وزن لری او کابو دری آشاریت سلور کلو نیوٹن قدرت تولیدوی. دا فرانسی دغا مایکرو جیٹ انجن دا بیلا بیلو بے پیلٹا الوتکو دا توغندیو دا پاس لگی گی، او حتی حقا پا کروز توغندیو باندے چے سٹورم شاڈو مشهور دی هم نصب شوی دی. د فرانسې مایکرو ټربو انجن په 50,000 څخه تر او یا 0 یورو پورې قیمت لري. د تولو څلور انجن چې د همدغه انجن ایرانی ماډل دی هم یو درې اړخیزه مایکرو جیټ انجن دی چې درې محوري کمپریسرونه، د اور یوه محفظه او یو ټربائن لري. درې دیرش سینٹی میٹر قطر، یو سل دیرش سینٹی میٹر اوږد والے او 55 کلوگرام وزن لري او هغه کابو 3,450 کلو نیوٹن قدرت تولیدوي. د ایران د طلوع څلور په نوم انجن د فرانسې د همسنگ یعنی د فرانسې د جوړ انجن په نسبت لږ شان اوږد دی او کم وزن لري. د طلوع څلور په نوم مایکرو جیټ انجن د قرار بے پیلٹ الوتکی پا بیلا بیلو ڈولنو دا غراز پا کروز تو غندیو او دا یا علی علیہ السلام پا نم پا کروز تو غندیو کی هم کارول شوی دے.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرار په بیلوټ الوتکه چې د جیټ انجن لومړنی رنی بی پیلوټ الوتکه ګڼل کیږي، لا طلوع څلور انجن څخه ګټه پورته کوي چې په یوه سات کې په 900 کیلومتره سرعت لارلو سربیره د قرار بی پیلوټ الوتکو لپاره 1000 کیلومتره واټن لري او له 1500 څخه تر 2000 میټرو پورې لوړ الوت کولی شي. د ټاکل شوی هدفونو پر ځای د بریدونو د ترسره کولو یا د هوایي دفاع لپاره له هرې سیمې څخه د قرار بی پیلوټ الوتکې د الوت کولو امکان او مناسب او لوړ سرعت داسې مثبت کې دي چې د ایران له دغه مایکرو جیټ انجن څخه د کار اخیستلو په مرستې سره لاسته راغلی دي او هغه کولی شي د قرار بی پیلوټ الوتکې لخوا د جنګي ماموریتونو په بریالي ډول له اجرا کولو سره مرسته وکړي. قرار څلور ډوله بی پیلوټ الوتکه د هوایی ګزمې او د جاسوسۍ د عملیاتو په وړتیا سره له طلوع څلور ډوله پرمختللي انجن څخه استفاده کوي. په قرار بی پیلوټ الوتکې کې دغه ځانګړنه کولی شي د ایران له ځمکې څخه د ځمکې ویشتونکي ځینو ډول ډول کروز توغندیو په کارچار باندې هم مثبت اغیز واچوي، ځکه چې د هویزا په نوم د ایران د لروټنه کروز توغندیو نوی نسل چې د 1499 هجري لمریز کال په سلواغې میاشت کې د تهران په امام خمینی رحمت الله علیه مسلح کې د اسلامي انقلاب د 40 کاله بریاو په نندرتون کې مخکته نوه شوه. د طلوع د کورنل له ټربو جیټ انجن څخه کار اخیسته او د ایران د هغه وخت د چارواکو له وینا سره سم د دغه بی پیلوټ الوتکې واټن څه د پاسه 2,201 کیلومتره اعلان شو. دغه انجنونه چې مخکې په سمندري کروز کشتیو کې د استفادې لپاره په ګڼ شمېر کې تولید شوي وو د زیات ډاډ وړتیا او قابلیت یې ترلاسه کړی دی. په نتیجه کې دا ډول انجن خپل ډیر وطن ته د رسیدو لپاره د هویزا د کروز توغندي د کابو 200 الوات په مده کې د ډډمن کارچار لپاره کارنده دی. په داسې بڼه کې چې د تولو انجنونو نوې نسل توانېدلې دی چې په قرار بې پیلوټ الوتکو باندې لګېدا سره هغې شیندونکی دی او د نوموړي انجن په پیاوړي کېدا سره د هغه د الوت ځانګړنې زیاتې کړې دي. نو اوس په نتیجه کې دغه هیله څرګندولی شو زر د ایران د کروز توغندیو نوې نسل په ځایي سیستماتیک شوي انجن سره ازمویل کېدا او عملیاتي کېدا ته چمتو شي. د نور په نوم قدرتمن او مشهور د کشتۍ ضد کروز توغندی هم د ایران د دفاعي تجهیزاتو یوه بله وسله ده چې د طلوع څلور په نوم له مایکرو جیټ انجن څخه استفاده کوي او په دې سربیره چې د کشتۍ ضد دغه کروز توغندی له سمندري او ساحلي پلیټفارمونو څخه د توغول کېدا وړتیا لري، دغه توغندی له هلیکوپټر او الوتکې څخه هم د توغول کېدا وړتیا لري چې د دغه توغندي په وسیله د دښمن له سمندري اهدافو سره د جنګ کولو تکتیک متنوع او د دښمن لپاره هم د ناټ کول وړ واوسي. نور توغندی په طولو څلور ډوله جیټ مینی انجن سره 160 کیلومتره وټن لري. د نور توغندي سرعت او چټکوالی له دا ډول قدرتمند انجن څخه په ګټه پورته کولو سره په یو ساعت کې کابو 1000 کیلومتره دی او په یو ساده محاسبې سره دغه نتیجې ته رسیدلی شو د ریډار د معلومولو محدودیې ته د کشتۍ ضد د دغه توغندي له ورننوتلو وروسته کشتۍ له دغه توغندي سره د مقابلې لپاره لږ شان فرصت لري.
ګرانو دوستانو، د ترکیې د 2013 میلادي کال په اور آسیا نندارتون کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر کار پیژاندو پوځي او هوایی متخصصانو د ایران غرفې او سټال ته په ورتلو سره په 214 لمبر سټال کې د طولو څلور ډوله انجنو د نورو بریاو او پوځي تجهیزاتو کتنه وکړه او هلته د ایران له کار پیژاندو سره خبرې وکړې. د ایران د دفاعي صنایعو دغه مهمې بریاوې چې د ایران د توغندیو او د بې پیلټ الوتکو د وسونو په پراختیا کې اغېزشیندونکی رول لري د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د متخصصانو له هرکلي سره مخامخ شوې. په دغو مهمو بریاوو کې چې د ایران غرفې او سټال د ترکیې هیواد په لومبني ستر هوایي نندارتون کې د 2013 میلادي کال په اور آسیا نندارتون کې د خلکو او د متخصصانو حضور ته وړاندې کړې یوه بریا د طولو څلور ډوله انجن نندارې ته وړاندې کول وو، کوم چې د ایران په ځینو مشهورو کروز توغندیو او بې پیلټه یعنی ډرون الوتکو کې استعمال شوی دی. د طولو د ایرانی انجن ځانګړتیاوې او په هیواد کې د هغه د جوړولو څرنګوالی په نړۍ کې د پوځي علمونو د متخصصانو د ستاینې سبب شوي دي او حتی د انجس راسل په نوم د یو کار پیژاندې لخوا د طولو څلور په نوم یو کتاب هم خپور شوی دی.
ډیر عزت من اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د الله په امان.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوې یم چې د تلپات خوشبویی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه خودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
پاک